په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی وبله غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګرې دروړو. خبرونه د بشیر ګواخ نوو.
لومړی د خبرونو سرټکی. حکومت اسلام آباد کې مظاهره چنو ته د درنې ختمولو لپاره درې ورځې وخت ورکړی دی. په سند کې د ګاډو د ټکر له وجې 40 کسان مړه شوي دي. یو افغان چارواکی وایي په عملیاتو کې 15 طالبان او 40 داعش وسلوال وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورنو چارو وزیر حسن اقبال په اسلام آباد کې له دوه اونیو راهیسې ناس د ځینو مذهبي ډلو کسانو ته د نومبر تر 23 نیټې پورې د مظاهرې ختمولو وخت ورکړی دی. نوموړی پرون خبرلان ته وویل چې غواړي دا مسله په سوله ییز ډول حل شي. دا مظاهرچن پر حکومت نیوکې کوي چې د قومي اسمبلی د غړو لپاره په حلفنامې کې د ختم نبوت پاړه په متن کې بدلون کړی دی. دوی د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا غواړي، خو نوموړی څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې واضح کړه چې دغه حلفنامه کې بدلون نه دی کړی، بلکې نور یې هم سخته کړی ده. نن د سند صوبې د خیرپور شاه حسین بای پاس سره نږدې د سکرو یو ټرک د مسافرو بس سره جنګېدلی چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. د خیرپور تاڼې یو پولیس چارواکی رحمت الله سولنګي نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې ټکر کې 6 کسان زخمیان شوي هم دي. دا ټکر د ډېرې لړې له وجې شوی دی. بس له رانی پور او ټرک له کراچۍ یا حیدرآباد څخه سکر ته روان و. د ټرک ډرایور د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د سولنګي په خبره دوی د ټرک ډرایور د موندلو لپاره هڅې روانې کړې دي. نن په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی. په دې درې ورځني کمپاین کې به خواوشه 15 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینونو ستنې ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر عنایت الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو 10 لکو ماشومانو ته دا ویکسین کیږي.
فاټه کې بالکل لکه ان اکسیسیبل ایریا نشته. دا دسې ځای نشته چې موږ هغه ټیمان رسېنه. ټیم زموږ هر ایریا کې نه لوکل ټیمان خستی شوي، هغه خپل کلي نه خپل ځای نه ټیمونه شوي دي. هر ځای ته هغه ټیمونه رسي، هر ځای کې ماشومان ویکسینیټ کیږي. موږ سره سیکیورټي داسې ریزن نشته.
په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مزورونکي وایرس شته دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو له دواړو هیوادونو غوښتي وو چې په ټینګې هماهنګۍ او کار سره د دې وایرس او مرض مخه ونیسي. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته دې ورته د شناختي کارډ ورکولو دفتر جوړ کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړي جمشید وزیر نن وویل چې د دوی خلک پېښور او بنو ته په شناختي کارډ پسې نشي ورتللی.
میشه دمر اپورچونټیز خلک نظیر کړی او چې میز د فیمل ایډنټی کارډ جوړ کړي. او نن سبا کچیر ته وخت سي دا د واخ در غړ ضرورت ته چې ویل چې میش خلک کچیر ته باندې تدریمي یا پښور تدریمي هغه په لیارې باندې چې کمپیوټر جوړ چې پوښتنیاري هغه نه د ان ای سی ډیمانډ کیږي. اکثر فیمل سره شم شناختی کارډ نه وي.
بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکو ویل چې دوی کوخه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د شناختی کارډ ورکولو څنګه پرانیزي، خو تر اوسه بدیړه کارونه لا هم بشپړ شوي نه دي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پښتون آباد سیمه کې پرون د لټون عملیات کړي او د 40 افغانانو په شمول 10 مشکوک کسان نیولې دي. د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون مازیګر په کوټه کې بي خبري غونډې ته وویل چې په دې عملیاتو کې 800 سرتیرو برخه درلوده. دغه په خبره 3000 کورونه یې کتلې دي. په کوټو او خواښا سیمه کې د لټون عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې په تیرو دوه اونیو کې په بلوچستان کې بېلابېلو بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د عبدالرزاق چیما په خبره د لټون دا عملیات به دوام لري او له کوټې علاوه نورو ځایونو کې به هم کیږي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې د تیرو 10 ورځو راهیسې روانو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دا عملیات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو چې دا عملیات په شینډن ولسوالۍ کې وشول او د وسلوالو موټرې او وسلې هم له منځه وړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت د والي وانا تولا خوګانی نن خبرلان ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلیرش ګینټو کې په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیت کې د یو مهم قومندان ملا ثاقب په ګډون د داعش وسلوالې ډلې شل کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې چې د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو یې له سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو سره پټې رابطې کړې دي. د اسرائیل د انرژي وزیر یووال ستنتیز د اسرائیلي پوز رډیو سره په مرکه کې د دغه رابطو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې هیواد یې د عرب هیوادونو سره د تماسونو ښکاره کېدو که څه ستونزه نه لري، خو نور اړخونه غوښتل پټې وساتل شي. سعودي عرب او د اسرائیلو وزیر اعظم دفتر تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. دا دواړه هیوادونه ایران په منځني ختیځ کې ګواښ ګڼي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابه د خپل ګوند لخوا د مشورې تر چوکۍ لرې کېدو وروسته پر ټلویزیون تقریر کړی دی او هغه ډیر خلک له دې وجې حیران کړل چې نوموړی د استعفا هیڅ ذکر ونه کړ. د 93 کلن موګابه ګوند زانو پی ایف مشرانو پرون مطبوعاتو ته وویل چې نوموړی به د خپل تقریر په مهال خپله استعفا اعلان کړي، خو ولسمشر پرون د ګڼو پوځي جنرالانو سره د ولسمشرۍ له دفتر څخه د وینا په مهال داسې ونه کړل. د اوتنی مهال د مشال ریډیو خبرونه او اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.26 روپۍ. یو ریال په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو جمع کمی د وینا تر مخه پر راتلونکي سلري دینټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم شپږ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم -3 وي.
دا مشال ریډیو داوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د اسلام آباد های کورټ حکومت ته تر راتلونکو زیارت ورځې پورې وخت ورکړی چې د راولپنډا اسلام آباد پر لوی لار د مذهبي ډلو د پلویانو احتجاجي ناسته ختم کړي. نن څخه د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د قبایلي سیمو لپاره د دې کمپاین یو مسؤل کس هیله مند دی چې خپل کار به په ښه شان سرته ورسوي.
مونږ سره سیکیورټی د ریزن شته. هر میاشتې کمپین کېږي، ډیزل به هم انشاءالله ټارګټ نیچې وکړو.
د شمالي وزیرستان د یو شمېر سیمو خلک بیا د میرمنو لپاره د پاکستانی شناختي کارډونو په ترلاسه کولو کې له شته ستونزو سر ټکوي.
پلیار باندې چې کمپیوټر جوړ چې پوښتنې لري هغه نه د ان آی سی ډیمانډ کیږي. اکثر سیمو سره شناختي کارډ نه وي.
او د دیونه په سندرې جادوګری خبرونه کې د سیمې د یو ولسی سندرغاړي شرفیار منګل سندرې او دغه د ژوند د هنر په اړه معلومات اوري. نو وړې روانه میاشت په کابل کې ومر
محلي موسیقي به کوله، په کابل کې ژوند کولو، ډیرو پروګرامونو ته تللو، تلویزیون ته تللو.
اله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال نن ویلی د اسلام آباد های کورټ ورته د تر زیارت ورځې پورې مهلت ورکړی چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ د مذهبي ډلو د پلویانو روانه احتجاجي ناسته ختمه کړي. نوموړي زیاته کړې حکومت هڅه کوي دغه کار د هیواد د دینی عالمانو په مرسته له احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو له لارې وکړي. د یادولو ده چې د یو شمېر مذهبي ډلو غړي د رواني نومبر میاشتې له 9 نیټې راهیسې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د احتجاج په توګه ناستې او حکومت تورنوي چې په یو قانون کې د ختم نبوت مسلې په اړه له نرمۍ کار اخیستی دی. حکومت دغه تور ردوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د ګل پورس د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی په فیض آباد کې د مذهبي ګوندونو د احتجاجي ناستې پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال داخله وزیر احسان اقبال او داخله سیکرټر د غرمې په 11:30 بجې عدالت ته راوبلل. په ټاکلې شوي وخت عدالت ته حاضرېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د داخله وزیر احسان اقبال وینا وه چې عدالت ته یې وویل چې داخله وزیر په حیث د اسلام آباد انتظامیه د دوی په حکم د درنه ورکوونکو پر ضد عملیاتو نه کړل، ځکه چې دوی دا شخړه په پوره نتوګه هوارول غواړي. نو عدالت رات نور مهلت راکړي چې د دې مسلې په سمه توګه حل راو باسو. نو عدالت ورته در روان زیارت ورځی پوری وخت ورکړو. ته نو موړی وینا وا،
هم نه آج ملک بھر سے علماء کرام
نن یې ټول ملک ته مختلفو طبقو عالمان را بللی دي چې د دې درنې ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. زمون کوشش دی چې عالمانو سره په ګډه درنه ورکوونکي کایل کړو چې مونږ ټول مسلمانان یو او مونږ له دې جنگ جګړو او فساد نه ډډه کول پکار دي، او پر امید يم چې راتلونکي ورځ دوه کې به د دې مسلې حل راو باسو.
د ذکر دا چې د حکومت او مذهبی ګوندونو ترمنځ دا احتجاجي ناسته ختمولو لپاره څو واري مذاکرات وکړې شو، خو تر اوسه هیڅ مثبت نتیجې مخې ته را نغلې. تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په ګډون یو شمیر مذهبي ګوندونه د هغې وروستو په احتجاج لاس پورې کړې چې په اکتوبر کې د پاکستان پارلمان د 2018 کال ترمیمي انتخاباتي قانوني مسوده منظوره کړه. نو په هغې کې د امیدوارانو د سوګن په ځای لفظي بدلون شوی و، او پکې د اسلام په پیغمبر د ایمان قسم پر ځای د زه باور کوم الفاظ راغلی وو. وروستو د قانون وزیر زاید حامد منلی وه چې دا تیروتنه وه او اوس یې په مسوده کې بدلون کړی دی، خو مذهبي ډلې تور پورې کوي چې حکومت غواړي په قانون کې د ختم نبوت شرط ختم کړي، نو تر هغې به خپل احتجاجي درنه جاري ساتي چې زاید حامد د خپلې دندې لرې کولو سره سره د ککړو کسانو خلاف کاروایی ونه کړي. خو د قانون وزیر زاید حامد څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلۍ کې ویلي وو چې حلفنامه یې نه صرف په خپل اصل شکل کې بحاله کړې، بلکې نور یې هم موثره کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 15318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو کمپاین له نن څخه پیل شو. د پاکستان د روغتیا محکمې په وینا په کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامینو ستنې هم لګول کیږي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو رنځ خاتمه پکې لا هم په بشپړه توګه نه ده شوې. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د صحت مرکزی څنګ جاری شوی بیان کې ویلي چې نن د ګل د ورځې نه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو رنس پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو درې ورځې مهم پیل شو، چې پکې به 15 لک ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول کیږي، او د دې مقصد لپاره 13,428 ډلې جوړې کړې شوې چې د 15 کالو عمره پورې ماشومانو ته به ساسکی ورکوي. د بیان تر مخه دې دوران د بیلابیلو رنځونو د مخنیوي لپاره به ماشومانو ته ویټامین ستنې لګول کیږي، او دا کمپاین به تر د 9-15 اونیو پورې روان وي. بیان زیاتوي په دې مهم کې به په قبیلی سیمو کې 10,30,398 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورکول کیږي. د قبیلی سیمو لپاره د پولیو د سانګي اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبیلی سیمو کې پوره پوره انتظامات کړي او دوی په خپل هدف ترلاسه کوي.
فاټه کې لوکل ډیمانډ خستي شوی، هغه خپل کلی نه خپل ځای نه ټیمونه شوی دي، هر ځای ته هغه ټیمونه راشي، هر ځای کې ماشومان
روان کال هم د پاکستان په ځینې سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. مشال ریډیو چې په دې اړه د صحت د چارو تجزیه کار ډاکټر نوران افریدی نو پوښتل چې څه وجه ده چې تر اوسه پاکستان د پولیو نه پاک نه کړی شو. نو د نوموړي وینا وه،
های لیول باندې په کوالیفایډ خلک ناستی، خو په گراس روټ لیول باندې په دې کې چې کوم اپوینټمنټس کیږي نو هغه چې دی بای کې پروفیشنل اپروچ کم دی، او د دغه خلکو ټریننګ نشته، کیپاسټی بلډینګ نشته. نو په پولیو کمپین کې په دې کې ډیر زیات مسټیک کیږي د ویکسین په شکل کې. نو زما په خیال کې تر څو پورې حکومت پاکستان او دغه دارو د دغه کمپین چې کوم دغه وګړي دي د دې پراپر ټریننګ نیوي کړي، د دې کیپاسټی بلډینګ نیوي، چې نه تر هغه پورې ماته نه لګیږي په پاکستان پوزیټیو.
د ذکر د تیر کال 2014 کې په پاکستان کې د پولیو ټول شل کې سونه مخته راغلی وو او د صحت څنګ په وینا چې روان کال یوازې د پولیو 15 کې سونه رجسٹر شوی چې هاي پاکستان کې پولیو په ختمې دودا. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامنه لیو شمیر په خورسته په پښتون آباد نومي سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی چې په کې د افغان کډوالو په شمول دیرش مشکوک کسان نیول شوی دي. د کوټه د امنیتي چارواکو په خبره په نیول شو کسانو کې لزینو څخه وسلې هم د دوی لاسو ته ورغلې دي. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ په پښتون آباد سیمه کې 13 ورځ پولیس او سرحدي عسکرو سرچ اپریشن کړی او نږدې 3000 کورونه کتلی دي. پر دې مهال په ناقانونه توګه اوسېدونکو 40 افغانان او 4 نور مشکوک کسان نیولي او د هغو څخه 2 توپنچې هم مندلې دي. په دې ترڅ کې 13 ورځ په کوټ کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت فرنټیر کور برګیډیر تصور عباس او د کوټ د پولیسو مشر او درزاک چیما په خپل وینا کې ویلي وو چې په اپریشن کې نږدې 800 پولیسو او سرحدي عسکرو ګډون کړی دی. د دوی څخه یو سلسل ټیمان جوړ کړي او په هر ټیم کې درې سرحدي عسکر، دوه پولیس والا او یو مېرمنه شامل وه. چا چې په یو ورځ کې د 3000 څخه زیات کورونه کتلی دي. د دې مقصد لپاره نږدې 2 کیلومتره سیمه محاصره کړې وه، چیرې چې د سهار څخه د خلکو پر تګ راتګ باندې هر ډول بندیز لګېدلی وو. د دې اپریشن پر مهال د حکومت له لوري 4 مفت طبي کیمپونه هم لګولي وو، چیرې چې ډاکټرانو د نارینهو په ګډون د سلګونو ښځو او ماشومانو علاج کړی او دوی ته دارو درمل ورکړی دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وویل چې د ډېر وخت راهیسې دوی په پښتون آباد کې د اپریشن کولو پلان په پام کې نیولی وو او اوس یې د سیاسي او قبایلي مشرانو په مرسته دغه اپریشن و پای ته ورساوي. هغه زیاته کړه چې دغه ډول اپریشن به د ښار په نور برخو کې هم کیږي چې موخه پر مشکوک کسانو نظر ساتل دي. د کوټه د پولیسو د مشر په وینا چې دوی به تر هغه وخت پورې په قرار نه کښېني چې تر څو یې کوټ ښار او د صوبې نورې برخې د وسلوالو ډلو څخه مخله نیوي پاک کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټ په پښتون آباد کې سرچ اپریشن او کور په کور کتنه په داسې وخت کې شوې ده کله چې په 13 اونۍ کې د پولیسو پر جګپوړو چارواکو باندې پرله پسې بریدونه وسول. لومړی ایرپورټ روډ ته څیرمه په چمن او سینګ سکیم کې د پولیسو د ډی آی جی احمد شکیل پر موټر باندې ځانمرګي برید وسو، په کوم کې چې احمد شکیل هغه ساتونکی او موټروان ووژل سو. وروسته د کوټ په نوي کلي کې د راڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ایس ایس پی محمد الیاس پر موټر باندې ټکان وسول، په کوم کې چې ایس ایس پی محمد الیاس دغه میرمن، زوی او لمسی ووژل سو. پر پیښه باندې د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري نه یوازې سخت خواشنی څرګنده کړې، بلکې و امنیتي ادارو ته امر کړی وو چې په پیښه کې د تورونو وسلوالو ډلو په ضد سمدلاسه سخت ګامونه پورته سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې په 13 ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې له پنجاب صوبې سره تړاو لرونکي 40 وګړي وژل شوي دي. که څه هم د دې پیښو ذمہواري چا نه ده منلې، خو زیات شک هلته پر فالو بلوچ بلتون پالو وسلوالو کېږي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان حکومت ادا کوي چې بلوچ وسلوالې ډلې بیخي کمزوري کړي او دوی د صوبې امنیت ته لوی خطر نه ګڼي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم بلوچ بلتون پالو وسلوال کمزوري شوي او امنیت ته زیات خطر نه جوړوي؟ عبدالحی کاکړ په دې رپورٹ کې د دې پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په بلوچستان کې لڅه د پاسه یو ویل سي زراعي سي بلوچ بلتون پالا او مذهبي وسوالې ډلې پر یو وخت فعال دي، خو د دواړو د تشدد کولو وجه او هدفونه مختلف دي. د پاکستان فوج کې خو د مذهبي وسوالې ډلو پر ضد کاروایي کوي، خو بل خوا په بلوچ میشتو سیمو کې د یو شمیر بلوچ بلتون پالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان حکومت ویاند انور الحق کاکړ ادا کوي چې دوی بلوچ وسوالې ډلې لوی خطر نه ګڼي.
څونه قوتونه چې کوم د بلوچ په نامه باندې د یو جلا وطن د پاره مسله جدوجهد کوي، د طالب په نسبت موږ لپاره دا مجدونه لوی ترچ نه ګڼو، ځکه چې یو خود دوی آبادی هم کمه ده، بل دوی سره زموږ په اسسمنت انسانان ډېر کم دي، همدردان هم اوس کم شوي دي ورځ تر ورځه.
که څه هم له تېرې څمودې راهیسي همدا فکر کېدلی چې د حکومت د امنیتي تګلارې په نتیجه کې بلوچ وسوالې ډلې کمزورې شوي، خو په کوټه کې خبریال کاظم منګل چې پر بلوچو سیمو ژور نظر ساتي وایي چې په پنجګور کې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 40 کسانو تر وژنې وروسته د حکومت دا ادعا تر پوښتنې لاندې راغلې ده.
حکومت لوی دعوی کولې چې موږ بلوچ وسلوالې ډلې ختم کړې،
خو په تربت کې د پنجاب د وژل شو شل وګړو پیخه د ریاستي ادارو لپاره د پریشانۍ سبب شوې ده او تر دې پیخې وروسته میډیا هم پر ریاستي ادارو زیات تنقید کوي.
جنو بلوچو ډلو هغه وخت وسواله مبارزه پیل کړه کله چې په 2016 کال کې فوج د عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژلې. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچستان لیبریشن آرمي، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، بلوچ ریپبلیکن گارڈ او لشکر بلوچستان هغه ډلې وې چې له پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو لپاره وسواله مبارزه پیل کړه. دوی د گازو پر نلیکو، د اورګاډو پر پټلیو، په سیمه کې کارکونکو چینایي وګړو، حکومت پلوه سیاسي او قبایلي شخصیتونو او پر ملیشا ځواکونو حمله پیل کړې. جنرال بلیدی د نېشنل پارټي یو مشر او د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویاندو د په هغو سیاسي کسانو کې دی چې بلوچ بلتون پالو وسلوالو یا کورنۍ په نشه کړې ده. د مشالې ټول چې د په فکر دا د حکومت غلط فهمي ده چې بلوچ وسوالې ډلې کمزوري کړې دي.
جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی سوچ ہے کہ یہ بہت
زمگ اسٹیبلشمنٹ دا فکر کبھی ڈیر کمزوری آسان ہے یہ ختم ہو لیشی زما پہ فکر دا دا حقوق غلط فہمی دا بلوچ وسله والې ډلې دومره کمزوري هم نه دي. د دې ډلو جړ رشته بلوچستان ډېره پراخه سیمه لري، پکې غرونه دي او بل دا چې ګوریلایي جګړه نه ختمیږي بلکې روانه وي. د پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره هم ښه تعلقات نه دي، نو ځکه د وسله والو لپاره جګړه جاري ساتل ګران کار نه دی.
البته ځینې کارپوهان هم دا وایي چې په بلوچ وسله والو ډلو کې لشکر بلوچستان، یونائیټډ بلوچ آرمی، بلوچ ریپبلیکن گارډ او بلوچ ریپبلیکن آرمی کمزوری سوی، خو البته د دوی په وینا پاتې دوی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی لا هم جګړې ستوان لري او د امنیتي ځواکونو لپاره چیلنج دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. پتاندی هلیخ پرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دا مشال ریډیو دوردونکو د شمالي وزیرستان د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې دوی زیاتره مېرمنې له کامي شناختی کارډونو محروم دي. دوی وایي په موجوده حالاتو کې له شناختی کارډ پرته ژوند کول ډېر ګران شوی، ځکه چې پر چک پوسټو شناختی کارډونه قتل کیږي. دوی په خبره په ټول وزیرستان کې د شناختی کارډ جوړونې ادارې نادرا دفتر شتون نه لري. پلوخا چارواکي وایي په وزیرستان کې د نادرا یو شمېر دفترونو خلاصولو لپاره تیاری نیولې دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دو یوایی وزیرستان کې نادرا دفتر نشته او د لرو پرتو سیمو اکثره مېرمنې کامی شناختی کارډونه نه لري. نو که نادرا موبایل ټیمونه پر ازمک دوسلی ګډیوام د تاخیل شوا او سپینوام دغه سیمو کې وګرځي نو دغه خلک به ترې استفاده وکړي. د شمالي وزیرستان منظر خیل سیمې یو مشر مولوي شجاع عالم وایي د دوی په سیمه کې خزینه د سره شناختی کارډونه نه لري او کلا چې بندوبستی سیمو ته راځي نو لستونځو سره مخ وي.
زه خپل زکات کمیټه چیرمن یې کنه دا د کونډې د غاښ مېډیکل شناختی مو تارا شناختی نمین دا چې مو صفا رښتیا ور لیکلای وای کنه ته مراد چې وشي کنه بیا دا یې نوی ما دا خیل کسا دا دولې دا د غرض امر رزما خپل کسا دا انده خو غره خلک اکثر بالکل نه دی جوړ دا موبایل ټیم چې وو کلی په کلی وګرځي دا سه شزه شناختی جوړ کو.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی جمشید وزیر وای سیما کې نادرا دفتر نه لري او د دوی په غرایزو سیمو کې د سہولتونو د نشوالي له وجې خزینه د کامی شناختی کارډونو محروم دي.
مشه د مرو اپورچونټیز خلک نظیر کړی او چې میز د فیمل ایدنټی کارډ جوړ کی او دا د واخ د غړ ضرورت ته چې ویل چې میز خلک کچیر ته باندې تدریمی یا پښور تدریمی اغه په لیاره باندې چې کمپیوټر جوړ چې پوښتنیاري اغه نه د ان ای سی ډیمانډ کیږي. اکثر فیمل شناختی کارډ نه وي په یوه شناختی کارډ باندې دینه غاډه کټه پیسې وخلې نو کچیر ته مشه ګورنمنت خپل کلی علاقې کې دغه د اپرین پروواید کو میز او یو د مشکلات یې میز ټایم هم باشي د ضرورت مو هپی راشي.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې نادرا دفتر لپاره په میرانشاه، میرعلي او رزمکه ځایونه ورکړي خو نادرا لا هم د غلطه خپل دفترونه نه دی خلاص کړي. هم دغه پختنه مو چې کله په بنو کې د نادرا دفتر چارواکو نه وکړه نو دوی هم دومره وویل چې وزیرستان کې د نادرا دفترونو خلاصولو لپاره تیاری نیسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي د سیمې د نورو خلکو په څیر دوی هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې اغیزمن شوي دي، خو تر اوسه حکومت له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی زیاتوي په سیمه کې د جګړو پر مهال هم له خپلو ذمهواریو مخ نه دی اړولې او حکومت باید دوی د شویو تاوانونو لپاره معاوضې ورته ورکړي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي د خبریالانو له ستونزو خبر دي او د حل لپاره یې هلې ځلې کوي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان مسعود خبریالون ویایی چې د رای نجات پوځي عملیاتو دوی هم د نورو قبایلیانو په څیر تاواني کړي، جایدادونه کورونه یې تباه برباد، خصوصي امداد خو خود نشته دی چې کوم حق کې جوړیږي. د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز چارواکي هغه د خرنډ ځنډ باعث ګرځېدلی دي. په دغه باره کښې د یو مشر خبریال اوردین مسعود
گورنر صاحب ته نیر مشر ته ایس ایس صاحب ته دغه په نوټس شوزه دار وره چې کوم صحافیون چې څومره تاون شوی دی، نقصان شوی دی، دغه ازاله وکي او د تامیر د خپل حق ور ورسوي. نو دغه وشي د کوم مقامي تنظیم یادو هغه پترو باندې خود سیکریټریټ نو د کیس انیشیټ کیږي.
دغه خبر یالانو پریکړه کړي دا چې کده دوی په غشتنو چا غوږ و نه ګراو بیا به دوی د خپل حق د پاره نور جایز لیارې اختیار کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
هر
اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. اوریدونکو، د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان کورنو چارو وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې له دوه اونیو راهیسې ناس د ځینو مذهبي ډلو کسانو ته د نومبر تر درویشتمې نیټې پورې د مظاهرې ختمولو وخت ورکړی دی. نوموړي پرون خبرلاند ته وویل غواړي دا مسله په سوله ییز ډول حل شي. نن د سند صوبې د خیرپور شاه حسین بای پاس سره نږدې د سکرو یو ټرک د مسافرو بس سره جنګیدلی چې د خیرپور تڼۍ د پولیس چارواکي رحمت الله سولنګي په وینا پکې شل کسان وژل شوي. سولنګي نن مشال ریډي ته وویل په دې ټکر کې شپږ کسان زخمي شوي هم دي. نن په پاکستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. په دې درې ورځني کمپاین کې به خواشا وشپته لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینونو ستنې ورکول کېږي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پښتون آباد سیمه کې د لټون عملیات پرون کړی دی او د څلیرش افغانانو په شمول دیرش مشکوک کسان نیولي دي. د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې 300 سرتیرو برخه درلوده. د افغانستان په هرات ولایت کې د والی وین جیلانی فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو راهیسې روانو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 زخمیان کړي دي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت د والی وینا تولا خوګنی نن خبرلار ته لیکلې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلیرش ګینټو کې په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو مهم قومندان ملا ساقب په ګډون د داعش وسلوالې ډلې شل کسان وژل شوي دي. دغه دواړو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې چې د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو یې له سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو سره پټې رابطې کړې دي. د اسرائیل د انرژۍ وزیر د اسرائیلي پوځ ریډیو سره پرون په مرکه کې د دغه رابطو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
اوس د مشال رادیو ونیزه خبرونه سندرې جادوګرې درته اورو. ستړي مشه اوریدونکو، زه هارون باچا یم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه خبرونه مو د ارواخات شرفیار منګل سندرو دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې کړې ده. نوموړی ولسی سندرغاړو او روان نومبر میاشت د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. منګل اصلا د پکتیا ولایت و. په سندرو کې د هماغه سیمې ولسی رنګ غالب و او خلکو د پکتیا د یوه نماینده سندرغاړي په توګه پیژند. په کابل کې ځوان سندرغاړی حیات افغان چې شرفیار منګل یې له نږدې پیژند وایي هغه په پکتیا کې د منګلو له قوم څخه و. څه موده یې د پاکستان په کورما وروسته بیا په سعودي عربستان کې د مسافرۍ ژوند وکړ. له سعودي بیرته کابل ته ولاړ او هلته یې هنري کارونه پیل کړل.
محلی موسیقی بے کولا دا پاکستان وقت نظر سرا پیشن بیا دو دل تراغ دلتا کورونا جوڑ کل خپل کور واخستلو پا کابل کی جوان کولو دلتا پا کابل کی بیا دیرو پروگرامونو تتللو تلویزون تا بتللو همدغا سے محلی پروگرام بے کولو دے استاز نلرلو همدغا سے شوکی را غلو بس دا سرو کی مرو کی بے پروگرامو کی سروے لے کنا بیا ایک سٹی وکرلے دیر جاتے کی سٹیم لری دا لزنانو سندرغاڑو سرم سندری ویلی دی لکه کندی کوچه دا دی مغا دی آغنا نگست نا کندی کوچه سر دیر زیاد کسطی کری دی اومر پیکر کوم دا سه آتت سالویخت اومر و لکه دیر موسیقی دو تا گلخان بنوسی خدای دیو بخی مغا ورد کولا همداغ سه نور موسیقارانو مورد کری دا پا پی خور که بی اثر کسطو نکولا
هم په کابل کې یو بل ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل هم مني چې شرفیار منګل د خپل ولسی سندرو او ساده باد موسیقي پر مټ ځان ته مینوال پیدا کړی ول. د په خبره په ولس کې د منګل مقبولیت وو چې د کابل رادیو او ټي وي چینلونو بهغه د موسیقي پروګرامونو ته دعوت کاوه.
شرفیار منګل له خپله ځایه په خدمت په ډېر رسو سره نه په کوم وو چې زموږ په اړه پیګم شرفیار د پکتیا ولایت په پکتیا سره صبح او خپل منګل دې محطوط بغاړو مطلب شوقي وکړ چې په سندرې لري کوم نه دې ځا ټیټ مخکاري کنه ده بس په لوري مخه او مالی نو دې له کده اندر په پاسه ورته دې اټل سندرې یې چې لوري سندرو سندرې تر دې هدا غاو او محمدي وو خلکو خو دې ځات خو سره دې کې دې دې ساده سندرې به ویل کېنه دې ساده ساده شعر به راغوم دا ولا خو بیا هم د خپل د فکر خلک چې تر دې هم فکر وه نظر دې له خو خو په کته د زه په پرتنې کې مخکې دا وته هم چې دې وه تلویزیون وو نو کله چې چې دې ته دا دعوت کې خدا نو سره خبرې زمينوال دې کېنه دې خپل ګران دې نو څومره زده د تمدور لیول وو څومره زده د سلطان د आवाज وو دا عمر په صغار اخر خلک چې په انا چې وو په تاسو ټول خو دې بنتي د تور جړې درلود نو تور جړې دغه دې جړې ورو ورو کنه کمزورې 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 یو څه څه په پای کې درس مور کې بیا چې د وینې سرطان دې درلود چې دا وینې کله دا ورسور نو اخر کې دې څه خبره توانې وای نو نو نارو جړې پر سره وو د وینې سرطان ممکن دې دا اقتصاد په لور دې خو دې ته دوی خو دا باندې دې په کوم بیا دې لکه د سره د دې د دې ځات لري دا اقتصادي اړخ نه ډېر زیات خو دې په تاسې هغه څه چې نه وو چې سل اړ و خلکو ته یا ته دا جوړي د څه په څیر ورې پاره دې کې راځي دا خبره د مرګ دې نه مخه ورته
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. دا ونې پکې د سندرغاړي شرفیار منګل سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات وایي. کابل میشته سندرغاړي حیات افغان وایي د شرفیار منګل پر مړینې د هغه هنرمندان ملګري او د سندرو مینوال زخت زیات خواشینی شول. افغان زیاتوي منګل د وینې سرطان درلود او همدغه ناروغۍ د هغه ژوند واخیست.
د مینوال ډیر زیات په کابل کې شخصن خپل د پکتیا خلک چې وکنه پښتانه ډیر مینوال لرل دا ټنډیز سندره به ورته کولې کلیوال سندره به ورته کولې ډیر کنسرتونه یې ورکړي دي شمشاد یې ورکړي دي لمر ته یې ورکړي دي کنسرتونه یې ورکړي دي رادیوګانو ته به تللو دی ډیر ښه انسان او ډیر خوش اخلاق او باور وکړه ډیر زیات خلک په خپه وي د په مرګ باندې نو ډیر زیات مینوال یې لره دلته ښه ملګرو سره لکه هنرمند ډیر قدر به کول وي د شخصن د شرف یار منګل چې و به لیدلو ځنه خلکو په تصویرانو سره باسل او ډیر ښه خوش اخلاق او کنه چا سره به خراب یا کوله درې میاشتې کېږي درې میاشتې مخکې موږ سره په چینار رادیو کنسرت کې وو ما ته ویل چې زه مریض یم وینې سرطان یم د خپل د ځان علاج کوو کوم دولت مولد د نورو خلکو سره مرسته نه ده کړې شخصن په خپل علاج کولو خو بس همدا یې ورځ ونو پوره شوله بس لاړو دا هند ته لاړو بیا یوه میاشت مغل ته په هسپتال کې وو هند نه چې راغی بیا دلته پروګرامونه کول خو داسې یوه ناڅاپه پېښه وه چې دا وشوله کنه رک روغ وو دا بیا کابل کې په چاراسیا کې خاورو ته وسپارل شو حکومت هم ورته راغلی وو همدغسې تلویزیونونه هم ورته راغلي وو او ډېر هنرمندان یې د جنازې ته راغلي وو د ملګري چې وو ټولو په کې شرکت کړی وو په جنازه کې زه خو چې ګورم په فیسبوک کې ټول اعلانونه پسې وکړل په خپلو ملګرو د تصویران جوړ کړي وو ډېر زیات پسې خپه وو کوم مینوال چې د درلودل ملګري لرل ډېر زیات پسې خپه وو فکر کوم دوه ودونه دي بچیان یو فکر نه کوم چې د بچیان یا دا هنر وکړي ځکه دا شوقي راغلی وو دې فن ته
د متحده عربی امارات په دوبای کې د شرفیار منګل د هنر مینوالو د هغه په یاد کې یو غونډه وکړه. په دوبای کې میش د کورمی یو شاعر ظاهر بنگش وایي د دوی د ټولنې غړو د منګل لپاره فاتحه وکړه او د هغه هنر او شخصیت یې په شعرونو کې وستایه.
مو کومه ټولنه د دې نوم د امارات پښتو ادبي چمن دوبای شرفیار منګل صاحب د الله وبخي غایو ډیر خصن درغوړی وو. نو مویل ته دی د یاد تازه شیم سره غونډه کې هغه په حا کې دواګانې وکړې او شعرونو لکه هغه پاره کوم شعرونه وغای ویله او په ډېرې ښې طریقې سره یاد شو فتحا وشوه هغه پاره. تقریبا دې غونډې کې 150 کسانو زیات خلک راغلي وو. هغه په یاد کې څه کومه مشعره وه هغه وشوه دوبۍ ته قطر ته داسې ډېرو ځایونو ته لاړو. کنسرټ کومې وې هغه ترسره کړې وې. په انتظار ولاړه یم سرې مې منګولې دي تب خوستا کله راځي پخې سنځلی دا یو سندره ډیره زیاته مشهوره او واشوه. بیا ورسته مستر صاحب او ل ډیر سنگورونو ویل نورې ډیرې خې سندرې د خپریږي په واخ واخ ډوونو نه.
د افغانستان یو بل پیژندل شوی سندرغاړی محراب فقیر زرمته بیا په خوشینۍ سره وایي چې د هیواد رسنۍ او د شرفیار د مړینې خبرونو ته هغه رنګ چې لازم و په خپلو خبرونو کې ځای ور نه کړ.
شرفیار خو ما د پېښور نه وخته کله چې د ریکارډینګ کوه هغلته ما تیز سندرې خو بیا خو کلیوالي بڼه یې لرله. مثال په تعصب سره دا خبره کوم یو طرف ته خلک موسیقي اوري او بل طرف ته خلک هنرمندان ډېر بجې صحیح دلته زموږ جینه دا ده. مخته خو په افغانستان کښې د هنرمندانو ډېر قدر و ډېر غټ عزت یې و. اوس دلته دا خلک داسې شوي دي پښتانه چې هنرمندانو ته خلک ولاکه چندان خلک اکثره خلک ډېر قدر نه ورکوي. بعضې تلویزیونو کښې د دښته ډېر هغه کړي وو مطلب کنه کړي وو خو د مرګ خبرې هېچا هم خپور نه کړو. مثال نه یې کوم اعلان وکړو نه یې شی وکړو. نو شرفیار چې ما څومره پېژندې مو ملګری وو یو ډېر ښه ځوان وو هنرمندانو سره یو ډېر تعلق وو. د هر چا هغه خپل مقام یو خپل یو رنګ لري هر څه وایي. خبره دا ده چې باید مرګ خو ډېر تریخ لوری ده باید خلک یې هغه کړي. نو خدای دې دغسې نور خلک نه کوي او که دغسې دا هنرمندان خو بېخي دلته کوم عزت د خلکو پاته نه ده ولاسې دماغ پړل ویشنه ډېر ځوونې مړ شو.
د مشال رډیو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو اورېدونکو د شرفیار منګل سندرې او د هغه د ژوند د هنر په اړه لنډ معلومات واورېدل. خپرونه د ارواښاد په دې یوې بلې سندرې پای ته رسوو. ما هارون باچا ته اجازه راکوي په مخامخه.